بله، مننه کوم. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د غور والي ناصر خازي وایي په هغه سیمو کې د تصفیوي عملیاتو لپاره کار روان دی چې پرون پکې درې کسان درې ملکیان د وسلوالو لخوا په ډزو وژل شول. هغه همداراز وویل د هغو دریو کارکوونکو او دو پولیس سرتیرو د ژغورلو هڅې هم روانې دي چې وسلوالو د نوملیکنې پر یو مرکز له برید وروسته له ځانه سره وړي دي. د سعودي چارواکو چمتووالی ښودلی چې غواړي د یو پراخ نړیوال ایتلاف په چوکاټ کې سوریې ته خپل سرتیري واستوي. خو تر هر څه مخکې خبرونه. د غور والی ناصر خازی وایي د غولایت په فیروزکو سیمه کې چیرته چې پرون وسلوالو درې کسان وژل تصفیوي عملیات روان دي. برښنا شرکت وایي تر راتلونکو څلورو ورځو پورې به د کابل ته د وارداتي برښنا لیږد بیرته پیل شي. او د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر وایي که په سوریه کې د نړیوال ائتلاف د پراخېدو پرېکړه وشي نو هیواد چمتو دی چې سوریه ته خپل سرتیري واستوي. پوره خبرونه. د غور والی ناصر خازی وایي د دې ولایت په فیروزکو سیمه کې چیرته چې پرون وسلوالو درې کسان په ډزو وژل تصفیوي عملیات روان دي. ښاغلی خازی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
نفر از موتر پوین کردم، سر هفت نفر فیر کردم، سه نفر شهید شده.
وسلوالو خلک له موټر کته کړي، درې کسان ځای پر ځای وژلي، دوه کسان ټپیان کړي دي، دوه تنه نور هم له سیمې په تیښتې بریالي شوي دي. مال ټپیانو سره وکتل او د هغوی وضعیت اوس ښه دی. د غور والی ښاغلي خازی وویل د پیښې د پوره جزئیات او څرنګوالي د معلومولو لپاره د دوی پلټنې دوام لري. هغه د دغه شان پیښو د مخنیوي لپاره د غور ولایت د لویو لارو د امنیت په ټینګښت ټینګار وکړ. برښنا شرکت وایي تر راتلونکو څلورو ورځو پورې کابل ته د وارداتي برښنا لیږد بیرته پیلیږي. طالبانو څو ورځې وړاندې په بغلان ولایت کې د برښنا یوه پایه وغورځوله چې له امله یې د کابل برښنا په لویه اندازه اغېزمنه شوه. د برښنا شرکت ویاند وحیدالله توحیدی تیره شپه ازادي راډیو ته وویل د سیمې مخاورو له طالبانو ژمنه اخیستې چې له دې وروسته به د برښنا د انتقال بهیر نه خرابوي.
از طریق محسن
سفیدان و بزرگان دا زلمو چې د قومونو د سپینګرو مشرانو لاري خبري وکړي په دې قناعت وشو چې له دې وروسته به د برېښنا پایو ته زیان نه رسوي. د دې ضمانت سپینګرو کړی. موږ هڅه کوو چې د افغانستان د ټولو سیمو اوسیدونکو ته برېښنا ورسوو. د برېښنا شرکت بیان توحیدی وویل په بغلان کې د نړول شوي پایې د ترمیم او بیا درولو چارې 40% کې پوره شوي او هیله ده چې تر څلورو ورځو کابل ته د ازبکستان د وارداتي برېښنا جریان بیا پیل شي. د کندهار امنیه قمندان جنرال عبدالرازق وایي له دې وروسته به په دې ولایت کې د هغه چا عریضه او نور دولتي کارونه د اجرا وړ نه وي چې تذکره او د رایې لپاره د نوملیکنې کارت ونه لري. د جنرال رازق په خبره د کندهار ټولو دولتي ادارو ته امر کړی چې هیڅ هغه عریضه ونه مني چې تذکره او د نوملیکنې کارت نه لري. نوموړي دا څرګندونې د رایې لپاره د نوملیکنې په یو مرکز کې وکړې او ویې ویل په ټاکنو کې د لوی کندهار د خلکو ګډون حتمي او ضروري دی.
ار سړی به چې تشخیص سي معلوم سي چې دا د وطن سړی د خپل د ښکرو سپدان بچول نه د خلکو سره دا غوښتنه ده چې په دې کې په شر لوړ تعداد تنامو کې یو میاش وخت دی چې د سپدانو کې او دا رائے ډیر مهمه ده.
د کندهار امنیه قمندان دا سرګندونې داسې مال کوي چې په کندهار کې د نوملیکنې په پروسه کې د خلکو په ځانګړي ډول د ښځو ګډون کم بلل شوی. د انتخاباتو مرکزی کمیسیون او افغان چارواکو د ښاغلي رازق د وروستۍ پریکړې په اړه څه ندي ویلي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر وایي که په سوریه کې د نړیوال ائتلاف د پراخېدو پریکړه وشي نو هیواد یې چمتو دی چې سوریه ته خپل سرتیري واستوي. عادل الجبیر چې پرون یې په ریاض کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرس سره ګډې خبري غونډې ته څرګندونې کولې وویل موږ په سوریه کې د شخړې له پیل راهیسې دغه هیواد ته د خپلو ځواکونو د استولو په اړه د امریکا سره خبرې کولې. تر دې وړاندې وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې خبر ورکړې و چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ هڅه کوي د عرب هیوادونو یو ګډ ځواک برابر کړي چې په سوریه کې د امریکایي سرتیرو ځای ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ غواړي له سوریې نه امریکایي سرتیري وباسي خو امریکایي مقاماتو په دې اړه تر اوسه پورې کومه نیټه نه ده په ډاګه کړې. امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د سوریې د خبري اژانسو په دې راپور باور نه لري چې وایي د نړیوالو پلټونکو ټیم دوما ښار ته داخل شوی. امریکا وایي اندېښنه لري چې دوما ښار ته د کیمیاوي وسلو د استعمال د مخنیوي د سازمان د پلټونکو تر رسیدو د غلطه د کیمیاوي برید شواهد له منځه وړل کیږي. تر دې مخکې د سوریې د پلټونکو دولتی رسنیو خبر ورکړی چې د کیمیاوي وسلو د استعمال د مخنیوي د سازمان پلاتون کې د دغه هیواد دوما ښار ته داخل شوی. دوما د سوریې هغه سیمه ده چې په دې وروستیو کې په کې د مشکوک کیمیاوي برید له امله د روسیې او لویدیځ ترمنځ اړیکې بحراني شوي. بل لور ته د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وویل سره له دې چې موسکو د سوریې له رژیم سره په ګډه مسوله ده، خو د ارتباطاتو په هدف یې د روسیې له ولسمشر سره تماس پر ځای ساتلی. او لزګونه زره کسان پرون نا وخت د ارمنستان په پایتخت روان کې راغون شولو ده. صدر اعظم په توګه د سرج سرکسیان د ټاکل کېدو پر ضد مظاهره وکړه. دا اعتراض وروسته له هغه پیل شو چې د ارمنستان د پارلمان شپږ بیا غړو د ولس وکیلانو د منفي رایو په مقابل کې سرکسیان صدر اعظم منتخب کړ. سرکسیان تر دې مخکې د ارمنستان ولسمشر او یوازې اته ورځې وړاندې د جمهور رئیس په توګه د واک موده پای ته ورسېده. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پانی www.azadiradio.com کې لوستل شي. وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې د غور والی وایي د انتخاباتو د کمیسیون د درې کارکوونکو او دوه پولیس سرتیرو د خوشو ژغورلو لپاره هڅې روانې دي چې وسلوالو د نوملیکنې پر یو مرکز له برید وروسته له ځانه سره وړي. دی وایي له دې کاره د قومي سپینګیرو مشرانو په وساطت ګټه اخلي.
مصفدا و بزرگوهای محل به طور کل همه وظیفه سپرده شده به هر نحوی که میشه باید اینا از جنگ مخالفین آزاد شوند.
په بلخ ولایت کې د څلورو ولسوالیو عام خلک وایي چې هلته امنیت ښه نه دی او له خلکو او له حکومت غواړي چې باید امنیت ټینګ شي. د چاربولک یو اوسیدونکی وایي
دغه یو هفته کېږي دا جنګ بیخي شدت پیدا کړی. عادي کلي ولاړل، کډه شول، ټول کورونه ووتل، در بدري خاک بسري دی. موږ خواهش د دولت نه دغه دي چې امنیت وبولي.
سعودي عربستان د سیشمې پر زویل د هیواد چمتو دی چې د یو پراخ نړیوال ائتلاف په چوکاټ کې د سوریې تخپل سرتیری واستوي. او د پروګرام په دویمه برخه کې تر ډیره د ازادي اوریدونکو اونیس پروګرام تاسو ته خبرو. د غور والی وایي د انتخاباتو د کمیسیون د هغو دریو کارکوونکو او دوه پولیس سرتیرو د ژغورلو هڅې روانې دي چې وسلوالو د نوملیکنې پر یو مرکز له برید وروسته له ځانه سره وړي دي. دا کسان پرون د مرکز فیروسکو له یوې لرې پرتې سیمې تښتول شوي. بل لور ته د انتخاباتو خپلو کمیسیون وایي د نوملیکنې پروسه په منظمه توګه روانه ده او په هغو سیمو کې به دا بهیر نه ترسره کیږي چې امنیتي ښه نه وي. رضوان مراد او نور جزئیات.
د غور والی ناصر خادی وای د قومي مشرانو او مخورو په منځګړتوب د انتخاباتو د دریو تختول شو کارکونکو او دوه پولیسانو د خلاصون لپاره هڅې روانې دي. دا پنځه کسان پرون د فیروسکو د غلامان سیمې د نوملیکنې پر یو مرکز د وسلوالو د برید پر مهال اختطاف شول. د غور والی تیره شپه ازادي راډیو ته وویل د انتخاباتو د کمیسیون تختول شوي کارکونکي او پولیس د همدې سیمې اوسیدونکي دي او د فیروسکو مخورو او قومي مشرانو ډاډ ورکړی دی چې د دې کسانو د خلاصون لپاره به په ټول وس او توان هڅې وکړي.
مصفدا و بزرگوهای محل متهره کل
هم
وظیفه
سپرده شده. دوی د سیمه مخاورو او سپینګرو ته وظیفه ورکل شوې ده او دولت هم پر فشار راوستي ده چې په هر ډول چې کیږي دا کسان باید د مخالفانو له منګولو وشغورل شي. ډیر خلک ژمنه وکړه چې ان شاء الله ډیر شر به هغوی خوشي شي. د غور والی وای د غلامان سیمه مشرانو دوی ته ډاډ ورکړو چې سیمه امن ده او د انتخاباتو لپاره د نوملیکنې مرکز دی پکې پرانستل شي. بلورت د انتخاباتو خپلواک کمیسیونوی د حمل له 15 منټه د نوم لیکنې پروسه په منظم ډول پر مخ ځي او د دې بهیر مخته امنیتي ستونزې او اندېښنې له امنیتي ارګانونو سره شریکوي. د دې کمیسیون یو غړي سید حفیظ الله هاشمی تیر شپه ازادي راډیو ته وویل هر ځای چې نه امنی وي هلته به د نوم لیکنې مرکز نه پرانستل کیږي. دی وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به که کومه تصادفي پیښه ونه شي د نوم لیکنې په ټولو مرکزونو کې د نوم لیکنې پروسه پر مخ یوسي. هر چیرته چې امنیت وي هلته به خپل کارکوونکي استو او په هر ځای کې چې نه امنی وي هلته به د ګواښونو له امله پروسه درو. ښاغلی هاشمی ویل د حمل په 15مه نیټه پارلماني او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو لپاره د نوم لیکنې د پروسې له پیل راهیسې تر اوسه پورې څه د پاسه 50,000 کسانو خپل نومونه ثبت کړي دي. په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو ویلي دي چې د روانو پسرلنیو پوځي عملیاتو یو مهمه برخه او مرحله په ټولو ولایتونو کې د راتلونکو انتخاباتو لپاره د امنیت ټینګول دي.
ژوند درې کسه پولیس وژل شوی دي. تکارو سرشتنه هغه چې تکار مریض راغی.
آزادی
خزینه ته اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
زمو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام سل 0.5 چپه.
ازادي رادیو ته غواګس ازادي رادیو پټول افغانستان کې په 12 شپږ نیمځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. د ازادي رادیو پروګرامونه هم درس په www.azadiradio.com کې هم اوریدل شي. به هم د غور پاړه یو موضوع لرو. پرون په غور کې درې کسان د وسلوالو مخالفینو لخوا په ډزو وژل شوې دي. د غور والی دغه پیښه تایید کړې ده. فرشته جلالزی په دې اړه باندې د دغه پیښې د دوو عیني شاهدانو د خبرو په حواله یو ریپورت جوړ کړی.
فاطمه او اسحاق په هغه فلاین کوچ موټر کې سپاره و چې د هرات او غور پر لویه لاره وسلوالو کسانو حمله ور باندې وکړه. هغوی له پیښې ژوندي پاتې شوې او د دې خونړۍ حملې په اړه د ازادي راډیو له خبریال سره غږېدلې دي. فاطمه او اسحاق ویلی چې وسلوال دوه تنه وو او پوځي یونیفورم یې اغوستی وو. د هغوی په وینا وسلوالو لومړی موټر ودراوه، د مسافرو مالونه یې واخیستل، پر مسافرو یې ډزې وکړې او بیا وتښتېدل. د پیښې د دې دواړو عیني شاهدانو په وینا په موټر کې ټول 12 تنه مسافر سپاره وو. هغوی ویلي چې په حمله کې درې مسافر ځای پر ځای ووژل سو او دوه تنه زخمیان سو.
فاطمه وایي د هغوی پوځي جامې پرتن وې. موټر یې ودراوه، اول یې ښځې او ماشومان له نارینه وو بیل کړل، بیا یې پر نارینه وو ډزې وکړې.
مالونه یې اول ورڅخه واخیستل، ګوښې ته یې بوتلل او بیا یې وویشتل. اسحاق د دایکندي اوسیدونکی دی. هغه د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې یو ملګری یې مسموم شوی و او کلینیک ته د هغه تر رسولو وروسته بیرته خپل کور ته روان و چې پر موټر حمله وسوه.
رفیق ما مریض بود، ما کلینیک بردیم، مسموم شده بود، ایر دوا کدیم، بازار کات کدیم، آمدیم که یک دو نفر نظامی
استاده بود. وای دو تن پوزیان ولار و موجه و در ولو پشتنه که ولی چی ده کم زایی است، موجه ولی چی ده دای کندی خلکیو، مالونه را چخواه خسل او دزی را بندی وکره. د غور د دولتي روغتون سرطبيب ویلي چې دوه زخمیان ورول سوي خو د دواړو روغتيایي وضعیت خراب دی. د غور د والی ویاند عبدالحی خطیبی د ازادي راډیو خبريال ته وویل چې حمله وسلوالو طالبانو کړې ده، خو طالبانو د پیښې مسؤلیت نه دی منلی. د خطیبی په وینا حمله د دایکندي ولسوالۍ د بندر او سنگی تخت ولسوالیو د اوسیدونکو پر موټر شوې ده. د غور او هرات پر لویه لاره د دولت مخالفو وسلوالو د مسافرو پر یوه فلاین کوچ موټر ډزې کړي چې زموږ درې بېګناه وطنوال پکې وژل سوي او دوه تنه زخمیان سوي دي. د ازادي راډیو خبریال وایي چې د پیښې مسؤلیت له کومې ډلې نه دی اخیستی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
په افغانستان کې آزاد رسنیو د ملاتړ اداره نایوای په لویدیز ولایت هرات کې د رسنیو وضعیت بحرانی دی. د دغې ادارې چارواکو د سیشمې پرازی وی خبري ناسې ته وویل مرکزی حکومت باید د رسنیو د روان وضعیت د څېړلو لپاره یو پلاوی هرات ته واستوي، خو د هرات چارواکي د رسنیو ناوړه وضعیت په اړه خپاره شوي راپورونه ناسم بولي. تفصیل د ناجیه صافی په ریپورت کې اورئ.
پا په افغانستان کې له آزاد رسنیو نه د ملاتړ ادارې نه په نوې سیړنه کې راغلی چې د امنیتی ستونزو ترڅنګ اطلاعاتو ته نه لاسرسی او له رسنیو سره د حکومت تقابل د رسنیو له مهمو ستونزو شمیرل کیږي. د دغې ادارې اجرایوي رئیس مجیب خلوتګر د سه شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل په هرات کې د رسنیو وضعیت بحراني دی او حکومت باید د ستونزو د څیړلو لپاره یو پلاوی دغه ولایت ته واستوي.
حکومت له رسنیو سره په تقابل کې دی او د خبریالانو مسؤلیت په تړاو هیڅ ډول اقدام نه ترسره کوي. همدارنګه ویندویان په خبری کنفرانسونو کې د خبریالانو پوښتنو ته ځواب نه ورکوي. زموږ د څیړنو په اساس د هرات د رسنیو وضعیت د اندېښنې وړ دی او باید یو پلاوی دغه ولایت ته واستول سي تر څو جدي څیړنې وکړي.
د غیداره وی په دې ورسیو کې د هرات په یوې سیمه ییزې رسنۍ باندې حمله او د یو سیمه ییز ټلویزیون د خبریال وهل ټکول او لسګونه نورې قضیې د خبریالانو پر وړاندې له مهمو ستونزو شمیرل کیږي. خو د هرات چارواکي په دغه ولایت کې د رسنیو د ناوړه وضعیت په تړاو راپورونه ردوي او وایي دوی تل هڅه کړې چې خبریالانو ته په خپل وخت معلومات ورکړي. د هرات د والي ویان جیلانی فرهاد ازادي راډیو ته وویل
په
اونۍ کې درې ورځې د هرات د ټولو دولتي ادارو رئیسان خبریالانو ته د خپلو فعالیتونو په تړاو رسنیو ته معلومات ورکوي او د خبریالانو پوښتنې ځوابوي. همدارنګه د هرات د ولایت د مقام لارښوونه او ټینګار دا دی چې له خبریالانو ملاتړ وشي او ورته اسانتیاوې برابرې کړي.
بلخوا یو شمیر افغان خبریالان وایي که چیرې د حکومت لخوا د خبریالانو ژوند او حالت ته جدي پاملرنه ونه شي د دوی پر وړاندې به تاوتریخوالی او ستونزې نورې هم زیاتې شي او دې سره به په افغانستان کې د بیان ازادي له پښتنو سره مخ شي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعاله ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د ازادي رادیو پروګرامونه په www.azadiradio.com کې هم اوریدلی شئ. همدارس د فیسبوک لیدلو لپاره هم facebook.com/azadiradio ته ورشئ. زموږ خبرونه او د راپورونو لینکونه هلته لویږي. همدارس ازادي سټوډیو زموږ د ازادي رادیو له لارې ټلویزیونی خبرونه هم په فیسبوک باندې او هم په ویب پاڼه باندې لیدلی شئ. په بلخ ولایت کې د چهاربولک، چمتال او شولګری ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې د وسلوالو مخالفینو فعالیت په سیمو کې زیات شوی. د چهاربولک ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د ولسوالۍ مرکز او د بیسپیکال کلي ته پرتې ټولې سیمې د طالب وسلوالو په ولکه کې دي. د موضوع په اړه له مزار شریفه مجیب الرحمن حبیب زی دغه رپورټ رالیږلی.
د بلخ ولایت د چمتال، چهاربولک او شولګری ولسوالۍ اوسیدونکي په خپلو سیمو کې د طالب وسلوالو د فعالیت او حضور له زیاتېدو څخه شکایت لري او د محلي حکومت چارواکي امنیتي وضعیت ته په بې پامۍ تورنوي. د بلخ، چهاربولک، چمتال او شولګری ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې وسلوالو طالبانو اکثرا هغه سیمې خپلې کړي چې د دولتي ځواکونو تر حاکمیت لاندې وي. د چهاربولک ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د ولسوالۍ له مرکز او د بیسپایکال کلي پرته نورې ټولې سیمې د طالب وسلوالو په او هغوی ځانونو ته پکې ماقته پوسټې هم جوړې کړې دي. د چهاربولک ولسوالۍ یو اوسیدونکی ګذر خان یې پاړه وایي
دا یو هفته کې دا جنگ د خشیدت پیدا کړی. موږ بیا دولت نه دا غواړو چې دغه امنیت ونه شي. دا کلي ولاړل، کلي شول، ټول کورونه ووتل، خپل سرونه یې میاستلي نه دي. در بدري خاک بسری دی. موږ خواهش تو دولت نه دغه دي چې امنیت وبولي، مخلوق ته وګوري. دا څه ورځ ده؟ دا څه ورځ ده؟ چیرې ولاړ شي دا وخت؟
د چهاربولک ولسوالۍ اوسیدونکي ادعا کوي چې طالبان خلک مجبوروي تر څو خپل استوګنځایونه پرېږدي او اکثرو سیمو کې یې هم ماینونه خښ کړي دي. د بلخ، چمتال او چهاربولک ولسوالۍ خلک همداراز وایي چې محلي ځواکونه یعنی اربکیان پرته له دې چې طالبانو سره جګړه وکړي خپل امنیتي پوستې د دولت ضد وسلوالو ته تسلیم کړي دي او خپله هم تښتېدلي دي. د چمتال ولسوالۍ اوسیدونکي هم وایي چې همدا اوس مهال په چرقله او کویلبور سیمو کې د امنیتي ځواکونه او تاده وسلوالو ترمنځ د جګړې کرښې جوړې شوې او پر یو بل خال خال ډزې هم کوي. د چمتال اوسیدونکي زیاتوي چې د خلکو پر کورونو د حکومتي ځواکونو اوانونه او راکټونه لګېدلي او د استوګنځایونو د ویجاړېدو له امله دوی اړ شوي تر څو خپلې سیمې پرېږدي. د چمتال ولسوالۍ یو قومي مخور محمد ثابت یې پاړه وایي
په چمتال کې په جرقلا کې خطی توپونه واریوي په توپو خلک ودي. دولت ضعیف نه دی، په زوی دی چې خلک په توپو ولي ور دي چې خلک دې منطقې نه لري کو کین نه لري کیو توپو نه دی ودریبی د خلک نور بی ګناه مولست نور نه زبری به دی غوی خوقاتی د وشکالی ده دی به خوقاتی ده د بل خو اوس خلک په ریون دي شیر و تکتیڅه و
په شولګره ولسوالۍ کې هم چلار چهار بولاک او چمتر سره ګډه پوله لري. خلک وایي چې دلته د طالب وسلوالو فعالیت نسبت پخوا ته پراخ شوی او وسلوال طالبان د حکومت پر ضد شبنامې خپروي. په بلخ کې امنیتي چارواکي وایي چې ډېر ژر به د یادو سیمو د تصفیې لپاره پوځي عملیات پیل شي. د بلخ د پولیسو ویان شیرجان درانی سره له دې چې په چهاربولاک چمتل او شولګري ولسوالیو کې د طالبانو پراخ حضور تاییدوي وایي چې د یادو سیمو د بیرته نیولو لپاره اقدامات ترسره کیږي. درانی په دې اړه وویل
ما وجود چند تمام ساعت هم از طرف چمتار و هم از طرف چهاربولک و هم با تفاهم با جوزجان هر کردیم که بعض رازهای ما نظامی هست که باید افشا نکنیم دیگر ضرورت با شاید ما یک عملیات بسیار برخواستا و کماندویی داشته باشیم که افشاید نام بکنیم.
د یادولو ده چې د پسرلي موسم پر راتلو سره نه یوازې په بلخ کې بلکې په ګاونډي ولایتونو کې لکه سرپل او جوزجان کې هم د طالب وسلوالو فعالیت پراخ شوی دی. مجیب رحمان حبیب صاحب، ازادي رادیو، مزار شریف.
ازادي رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي رادیو ته غوښته اوس هم احمد شیبر او د ونسان په اړه د غربي مطبوعاتو تبصرې.
د ترکی حریت خبرونه ل دغه هیواد د افغان پناه غوښتونکو د ایستلو په اړه مطلب خبر کړی دی. د ورسپانې په باور په روسیو څو اونیو کې نږدې 2000 افغانان له ترکیې ایستل شوي دي. حریت ورسپانې د دې افغانانو دقیق شمیر 6,846 تنه یاد کړی دی. ورسپانې لیکي دغه پناه غوښتونکي په 9 الوتنو کې کابل ته انتقال شوي دي. ورسپانه د ترکیې د مهاجرت او پناه غوښتونکو د ادارې په وینا لیکي په راتلونکو ورځو کې به نور افغانان چې هغوی هم اسناد نه لري له ترکیې وایستل شي. د ترکیې د کورنیو چارو د وزارت په وینا په تیرو دریو میاشتو کې نږدې 40,000 افغانان دغه هیواد ته ورغلي دي. د حریت ورسپانې په باور اکثر هغه افغانان چې ترکیه یې له خپلې خاورې شړي هغه کسان دي چې له ایرانه ترکیې ته غیر قانوني اوښتي او اسناد هم نه لري. د ایستلو دغه لړۍ د اپریل له 8 پیل شوې ده. د ترکیې له لارې په تیرو دریو کلونو کې ګڼ افغانان اروپا ته تللي دي. دغه ته ګوس ورو شوی دی خو د ځینو لویدیځو رسنیو په وینا اروپا ته ډېر هغه افغانان تللي دي چې په خپل هیواد کې کار نه لري. ډیپلومات خبرونې د افغان ډیپلومات اشرف حیدري لیکنه خپره کړې ده. د دې مقالې په پیل کې راغلی دي چې نړیوالو ته پکار دي چې په افغانستان کې د تروریزم پر ضد جګړې تر څنګ اقتصاد ته هم پاملرنه وکړي. ډیپلومات لیکي که څه هم د جګړې پر مهال ښوونځي نه شو جوړولی خو له ښوونځیو پرته جګړه هم نه درېږي. په مقاله کې لولو افغانستان له شمرغه د مسو اورسپنی لیتیوم او یو شمیر نورو منرالونو پراخې زیرمې لري نو که چیرته نړیواله ټولنه په دغه هیواد کې پانګونه وکړي او تخنیکي مرستې ورسره وکړي له دې سره به خلکو ته کار پیدا شي او د یاغیانو هلې ځلې به ورسره کمزوري شي. خبرونه بیا لیکي چې له اقتصادي ودې سره په افغانستان کې د مخدر موادو مخه هم نیول کېدای شي. په تیره بیا په زراعتي ډګر کې پانګونه دې ته زمینه برابرولی شي چې بزګران د کوکنارو له کښت څخه لاس واخلي. ډیپلومات ته هم لیکي چې له اقتصادي ودې سره د اداري فساد مخه نیول کېدای شي. د دې لپاره چې د معاشونو له زیاتېدو سره شي رشوت کم شي. ډیپلومات بیا څرګندوي چې په 2014 کال کې چې کله بهرني ځواکونه له افغانستانه وتل نو اقتصادي وده ډېره ورو شوه چې له شمرغه د افغانستان د حکومت اصلاحاتو په تیرو دریو کلونو کې بیرته تر یوه بریده اقتصادي ثبات راوستی دی. ډیپلومات لیکي روان کال افغانستان د 500 میلیونه ډالرو په ارزښت د پانګونې تړونونه لاسلیک کړي دي چې تمه ده له دې سره په دغه هیواد کې په راتلونکو څو کلونو کې اقتصادي وده له 2.5% ته لوړه شي. که څه هم اشرف حیدري د مهاجرو مسلې ته په خپله لیکنه کې اشاره نه ده کړې خو که چیرته د افغانستان اقتصاد ښه سي شاید د کډوالو بهیر هم ورسره ورو شي.
مرانه چې تر دې دمه مو ازادي راډیو ته غوږ نیولی دی. سعودي عربستان د سه‌شنبې په ورځ وویل دا هیواد چمتو دی چې د یو پراخ نړیوال ائتلاف په چوکاټ کې سوریې ته خپل سرتیري واستوي. دا خبره د سعودي د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبایر په ریاض کې د ملګرو ملتو له سرمنشي انتونی ګوتیرس سره په ګډ خبري کانفرنس کې وکړه. نوموړي وویل که په سوریه کې نړیوال ائتلاف پراخیږي نو د سعودي ځواکونه به د امریکا په مشرۍ د دغه ائتلاف برخه وي. رضوان مراد په دې اړه د رویټرز اژانس راپور وړاندې کوي.
د سعودي عربستان د بهرنی چارو وزیر وای ک په سوریه کې د نړیوال ائتلاف د پراخې دو پریکړو شینو هوا د چمتو دي چې سوریه ته خپل سرتیری واستوي. عادل الجوبیر چې پرونی پر یاس کې د ملګرو ملتونو له سرمنشي انټونیو ګوتیرس سره ګډې خبري غونډې ته څرګندونې کولې ویل موږ په سوریه کې د شخړې له پیل راهیسې دغه هیواد ته د خپلو ځواکونو د استولو په اړه له امریکا سره خبرې کولې. نوموړي ویل د امریکا د پخواني ولسمشر باراک اوباما له ادارې سره هم سوریه ته د سعودي ځواکونو د لیږلو موضوع مطرح کړې وه. تر دې وړاندې وال سټریټ جورنال وسپانې خبر ورکړی چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ هڅه کوي چې د عرب هیوادونو یو ګډ ځواک برابر کړي چې په سوریه کې د امریکایي سرتیرو ځای ونیسي. عادل الجوبیر په دې اړه وویل چې په دې حق له بحثونه روان دي چې څه ډول یو ځواک او له کوم ځای نه برابر شي چې په سوریه کې پاتې شي. دا په داسې حال کې ده چې سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر ټرمپ غواړي له سوریې نه امریکایي سرتیري وباسي، خو امریکایي مقاماتو په دې اړه تر اوسه کومه دقیقه نیټه نه ده په ډاګه کړې. سوریه ته د سعودي ځواکونو د استولو موضوع په داسې وخت کې یاده شوې ده چې امریکا، برتانیې او فرانسې د روانې اونۍ په سر کې پر سوریې راکټي بریدونه وکړل. دا بریدونه په سوریه کې د کیمیاوي وسلې د استعمال تر ادا وروسته د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په امر وشول، خو د سوریې حکومت او متحدې مسکو په کیمیاوي برید کې لاس لرل په کلکه ردوي. د سعودي عربستان ولی عهد محمد بن سلمان د امریکا، برتانیې او فرانسې تر بریدونو د مخه ویلي چې سعودي د امریکا د یو اساسي متحد په توګه چمتو دی چې د سوریې پر ضد په پوځي اقدام کې ونډه واخلي.
او اوس هم اسمت ساروان ته غوږ دو چې د سیګریټو د بایو د لوړیدو په اړه باندې یو جالب ریپورت جوړ کړی.
په بریتانیا کې طبي متخصصانو وړاندیز کړی چې د سیګریټو بیه دې په سلو کې 50 زیاته شي څو انسانان زیات ژوند وکړی شي. د میرر ورځپاڼې د راپور له مخې څېړونکي وایي چې که په بریتانیا کې د سیګریټو بیه په سلو کې 50 نور هم زیاته شي نو له یوې خوا به د ډیرو انسانانو ژوند وژغورل شي او له بلې خوا به په میلیاردونو پاونډه وسپمول شي. دوی ادعا کوي چې که د هر قوطي سیګریټ بیه تر 1500 پاونډو زیاته شي په میلیونونو انسانان به د سیګریټ پرېښودلو ته مجبور شي. د دوی په وینا تر ټولو زیات خلک به په چین کې د سیګریټ څکولو عمل پرېږدي. څېړونکي هم دراز وایي چې دا چاره به 1.4 میلیارد پاونډه د سیګریټ څکولو په وجه د ناروغیو د درملنې له درکه وسپموي. دوی په ځانګړي ډول د سږو او سرطاني ناروغیو یادونه کوي چې د انسانانو زیاتې پیسې پرې مصرف کیږي. په بریتانیا کې اوس د یو قوطي سیګریټ متوسطه بیه نږدې 0.5 پاونډه ده.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم صاحب وسیار کو زید زابل ولایت کلاس بازار کا خبر کو اور از تمام کلاس بازار اس کار نہ تو بس نہ حکومت یہ غیر پر خود مشارکتی نہ دے او پارک نہ یو چوک نہ بدا تول بازار کی یو چوک نہ سے یو چوک کار شروع کار کر نمائی مگر دی بس کا بغیر نمائی پات و اخر اس کا لغم و نہ ہوئی پوسٹ چوک دا کول ولایا کول کول بازار کې یو چوک نشته ورو دا د حکومت صدا وستن لرم دا وایي چې به څه دا ویلای چې کار وکړي پارک کې چې زیاده جوړ کړي کاځه وازه د نخښې جوړ دي چې دا سره مرداري دي پس هغه وستن یې دا وایي چې به څه ګلو دا روان دي.
السلام علیکم روزدار زبل من ولایت لشرګا څخه می زنګ درته ولیدې جمعه ګل لنده زما روزدار په دې من کې یو داسې جنگ دی یو داسې لګ درګه د عملیات روان دی روزدار خو والا اسم تجاد روز پر نه دو کړې زما وسته او زما دغه دغه د ټول شروا کو څخه چوروره د دایلمن عملیات ول درې مخکې بوجو وره به په شاله چې عملیات ول درې او دا عملیات پر مختګ وکي څه مختګ وځي. والسلام به احترام خدای دې مرسته.
السلام علیکم یادین ادو کار کوم کو ته سلامون اولاند کوم پس سلام ازل ننګرهار خبر کوم کلا چې په خوا د مجاهدینو او د شوروی جنگونو نجیب ناری ویل چې راځي موږ سره کینې خبرې وکړي او لیډرانو هغه ویل چې موږ تاسو سره نه ځایږو موږ شوروی سره خبرې کوو اوس ما دا وخت دا مولا صاحبان له امریکا سره خبرې کوي څنګه چې د نجیب ارمان ټول افغانان کیم دغه شپه اشرف غنی ارمان دوکه او بیا په وخت تیری او ټول دغسي سره یو لاس یو نور لاس سره ور کوي او نور دا نور وزنه بند کوي والسلام
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر دے دا د ازادی رادیو دریز نه دے
ازادی رادیو تا واګه ست وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمه بجې شوې د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لاندو خبرونه ته پام وکړئ د غور والی ناصر خازی وای د دی ولایت په فیروزکو سیمه کې چیرته چې پرون وسلوالو یو شمیر کسان په ډزو وژل تصفیوي عملیات روان دي. د خغلی خازی په وینا وسلوالو په فیروزکو کې د یو فلاین کوچ موټر اوس پرلې کوزی کړي درې وژلي دوه ټپیان کړي او دوه تنه په تیښته بریالي شوي. برېښنا شرکت وایي تر راتلونکو څلور ورځو پورې کابل ته د وارداتي برېښنا لیږد بیرته پیلېږي. طالبانو څو ورځې وړاندې په بغلان کې د برېښنا یوه پایه غورځولې وه چې له امله یې د کابل برېښنا په لویه اندازه اغېزمنه شوه. د کندهار امنیه قمندان جنرال عبدالرازق وایي له دې وروسته به په دې ولایت کې د هغه چا عریضه او نور دولتي کارونه د اجرا وړ نه وي چې تذکره او د رایې لپاره د نوملیکنې کارډ ونه لري. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر وایي که په سوریه کې د نړیوال ائتلاف د پراخېدو پریکړه وشي نو هیواد یې چمتو دی چې سوریه ته خپل سرتیري واستوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د سوریې د خبری اژانسونو په دې راپور باور نه لري چې وایي د نړیوالو پلټونکو ټیم دوما ښار ته داخل شوی دی. او لسګونه زره کسانو پرون ناوخته د ارمینیا په پایتخت یروان کې راغونډ شول او د صدر اعظم په توګه د سرګ سکسیان د ټاکل کېدو پر ضد مظاهره وکړه. مننه چې ازادي رادیو ته مو غږ نیولی دی. لنډ خبرونه مو واورېدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼې www.azadiradio.com باندې لوستلی شئ. اوس هم د ځینو خلکو غږونه.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادي رادیو ته راستولی دي.
د ځینو خلکو اس ام اسونه چې موږ ته د افغان بیسیم لارې را لېږلي په بېلابېلو موضوعګانو د لاغې ډلې ګل زمان صادق کونړ له مرکز اسد آباد لیکلي د انتخاباتو ثبتنه پروسه روانه ده او د کونړیانو مدا غوښتنه ده چې خپل نوم ثبت کړي څو په راتلونکو ټاکنو کې برخه واخلي. حاجي شمس الحق له هلمند له سنګینه بیا دغه نظر په خلاف لیکلی دی. جنرال رازق څخه مو غوښتنه ده چې په زور په خلکو نوم لیکنه مکوي د انتخاباتو لپاره. عبدالواحد مدقیق بیا د لوګر څخه لیکلی دی افغان سرحدي پوځیان باید تجهیز شي څو د خپلې خاورې ښه دفاع وکړي. خیرالدین منیب له بدخشان لیکلی دی د پاکستانیانو په ژمنو باید اعتماد ونه شي. د ده په خبره افغان سرتیري باید د افغانانو لخوا کلک ځواب ورکړي. یو چا د خوست لیکلی دی چې دی د غلام خان بندر کارکونکی دی او د ویلي دی چې شپاړس میاشت کېږي خپل معاشي نه دی اخیسته. او په آخر کې هم میسم توحیدی له دایکندي لیکلي پاکستان هیڅ وخت یو باثبات افغانستان نه غواړي. تاسو هم کولی شئ د افغان بیسیم 813 له لارې په وړیا توګه خپل اس ام اسونه موږ ته راواستوئ. خو یوه هیله ده چې اس ام اسونه لنډ رالیږئ، واضح له خپل نوم سره او په هغې موضوعګانو باندې اس ام اسونه رالیږئ چې واقعا ستاسو لپاره ستونزمن ښکاري او باید حل شي.
په جلال آباد کې د سولې او حق غوښتنې خیمې ته د جنگ قربانیان ورغلي ول او پرلتوالو سره د خپل ستونزمن ژوند د کیسو له شریکولو وروسته په جنگ کې له ښکېلو ډلو وغوښتل چې جنگ بس کړي او سولې ته راوګرځي. په دې اړه باندې باز محمد عابد له جلال آباد یو رپورټ رالیږلی.
د تیرو لسو ورځو راهیسې په جلال آباد کې د ختیځ زون په کچه د ولسونو په استازولۍ ګڼو ځوانانو د سولې او غوښتنې خیمه درولې چې هره ورځ ورته د بېلابېلو قشرونو خلک ورځي او د سولې او غوښتنې له غږ سره خپل غږ بدرګه کوي. د پرلتوالو یو تن مخکښ انجینر عباسین بهیر وایي چې د دوی هم فکر ملګرو د پرلت خیمه د دې لپاره درولې چې د ختیز ولسونه راشي او له دغه لارې د سولې او امن غږ په جنگ کې ښکېلو ډلو ته ورسوي.
نن زمونږ لسمه ورځ او د لسو ورځو په جریان کې د خیمې ته د ټولنې د بېلابېلو اقشار څخه خلک راغلي دي او د سولې دپاره خپل غږ اوچت کړی دی. په دغه تسلسل کې نن د جنگ قربانیان راغلي وو خیمې ته او خپلې د جنگ کیسې وکړلې چې په دوی باندې څومره سختې او نادودې تېرې شوي دي او د سولې دپاره خپل غږ اوچت کړ.
یو تندولس کلن ماشوم چې کابو وکاله د مخه یې پلار په یو ځانمرګي برید کې وژل شوی په خیمه کې له پرلتوالو سره خپلې ستونزې شریکې کړې.
زما نوم دی لیاقت. اووه کاله مخکې زما پلار په میدان هوایي کې شهید شوی او ګلکاری ته روان و سبی وخت و. دا چې مونږ باندې څه مشکلات راغلی دی باندې یوازې الله خبره ده. زمونږ ورور یو وړوکی ناروغ دی، مونږ سره دومره پیسې نشته چې هغه ډاکټر ته ویسو یا کوم دوای نه وکړو. او د طالبانو زایش نه ټول هیله لرم چې دا نور دا جګړه بس کړي.
د سولې او غوښتنې خیمې ته یوه کونډه میرمن هم راغلې وه. نوموړي د پرلتوالو له سټیج نه په جنگ کې له ښکېلو ډلو وغوښتل چې جنگ بس کړي او نورې خویندې میندې له کونډتونه وژغوري.
امیر چې رانه الله واغستو او په دې کابل باندې شهید شو نو په ما هر رقم ستونزه راغله. سهار چې پاسېږم اوزم، زه د چا جامې انځم، د چا ظرفونه انځم او زه د خپل بچیانو ته یو مړې نفقه راوړم او دوی پرې مړوم. د طالبانو نه دغه غوښتنه غواړم چې نور د جنگ مه کوي، نور د قلاري سوله راولي. زه نور نه غواړم چې د افغانستان کې ما غوندې نورې سیاسري شي. زه نه غواړم چې ما غوندې نورې میندې داسې ذلیل شي.
په ننګرهار کې پرلتوال وایي چې په تیرو لسو ورځو کې په جنگ کې له ښکېلو ډلو څخه دوی ته کوم مثبت پیغام نه دی رسېدلی، خو زیاتوي چې د ختیځ زون په کچه به یوه لویه غونډه رابلي او له هغې وروسته به خپلې غوښتنې په لیکلي بڼه افغان دولت او د دولت وسلوالو مخالفینو سره شریکوي.
مننه چې تر دې دمه مو ازادي راډیو ته غوږ نیولی دی. د کونړ نورګل ولسوالۍ کې یو شمېر موټر چلوونکو د ځای چارواکو خلاف مظاهره وکړه. مظاهره کوونکو وویل مسؤولین دوی بې ځایه ځوروي. خو د نورګل چارواکي وایي موټر چلوونکو د عمومي سړک پر سر د موټرو اډه جوړه کړې وه چې د جلال آباد او اسعد آباد ته تلونکو موټرو په وړاندې خنډونه جوړ کړي وو. او بل د نجونو لیسې مخې ته یاد اډه ده چې له امله نجونې په اسانۍ خوانځي ته تګ راتګ نشي کولی. روح الله انوري په دې اړه له کونړ یو رپورټ رالیږلی چې په همدې سره به د دغه پروګرام خبري برخه پای ته رسیږي. ورپسې د ازادي اوریدونکو اونیز پروګرام درته خبریږي او په پای کې به هم د جاوید امیرخیل په غږ یوه نوې سندره.
د مظاهری یو تن ترتیب کوونکې ازادي راډیو ته وویل دوی د ولسوالۍ لخوا نیول شوی او بد سلوک ورسره شوی، نو ځکه یې د یادو چارواکو خلاف مظاهره پیل کړې ده. هغه وایي د اسد آباد او جلال آباد ترمنځ لارې هم د ترافیکو پر مخ تړلې او تر هغه به دغه لاریون دوام وکړي چې څو یې غوښتنې نوي منل شوي. د نورګل ولسوال محمد ولی خدام ازادي راډیو ته وویل دوی ته ولسونو شکایت کړی و چې د موټرو اډه د لوی سړک پر سر جوړه شوې، خلکو ته یې ستونزې پیدا کړي، نو ځکه یې د اډې دپاره بل ځای وټاکلو. موټر چلوونکو نوي ځای ته له تللو انکار کولو او حکومت مجبور شو چې د ولس د ستونزو کمولو دپاره په موټر چلوونکو فشار راوړي.
مظاهره په دې خاطر ده چې دلته دغه سړک دغه مزار لیسه ده او چوک دی. پر اوس کال د ولس او د والدینو شورا او د خلکو عریضه داسې وکړله چې دلته دا ګاډي ودرېږي، ډریوران پکې، حتی تر دې چې د زنانا نو کاسته نو ویډوګانې وکړي په داخله د موټر کې نه پټه هم ته پیدا کو چې دا وځي کې به ودرېږي لشل روپۍ کې را پټي والا سره جوړ شي کې پلس روپۍ جوړيږي او کپشل روپۍ جوړيږي نو تاسو د دولتي ځای نشته چې هغه پتا څنګه پټه اډم ته جوړ کړي هغه کې نو ودرېږي راځي په سړک کې ودرېږي په دغه شو کې
د یادې ولسوالۍ قومي مشران وای ولسوالۍ د خلکو غوښتنې سره سم اقدام کړي او دوی د سړک پر سر او د نجونو لیسې مخې ته د موټرو اډا نه پرېږدي
سلام ورور موږ دا ولسوال نه قومندان نه دا غوښتنه کړې و چې دا د نوسانو د مطلب مخه ده تاسو مهرباني وکړئ دلته دا ګاډي وپرې ځکه د ګاډو کې مختلف کسان کېږي نو ښه خبره دا ده چې مخې ته دا
ولسوالی مسولین وای مظاهره پای ته رسیدلی او د کونړ جلال آباد لار چې د دریو ساعتو د پاره بند و هغه هم خلاصه شوې ده خلک وای زکه ولسوالۍ ته د موټرو د اډې په اړه شکایتونه کړي وو چې د یادې هډې لامل د کونړ جلال آباد لاره ډېرې وختونه بند وي او د خلکو د تګ راتګ په وړاندې خنډونه پیدا کړي دي.
آزادي او اوریدونکي جوړونکي فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونی مینوالو سلامونه مې ومنې ستاسو د روغتیا په هیله ستاسو پیغامونه اورو دا ونې محمد نور خبرون په تیر ستاسو ډیر پیغامونه ترلاسه کړی دی غوړم له تبصره پرته خبر کم څو کولای سم ډیرې شکایتونه او ستونزې اوریدل سي او تر چارواکو ورسیږي تر نور شکایتونو د مخه ستاسو هغه پیغامونه راخلم چې په خوست ولایت کې د افغان او پاکستانی ځواکونو ترمنځ د تیر ورځې د جګړو په اړه مو خپل نظر نه راستول دي شدې چې په لومړي سر کې هم دا نظر نه سره وورو.
السلام علیکم لوګر وله نږدې تاسو سره په تماس کې ډېر مننه ډېر کلی د افغان پوسټ وایم چې د پاکستان تر مخو ته شدیده ماته ورکړه غاښ ماتوونکی ځواب دې ورکړه تل دې دغه ځواب ورکړي بیا به دا یاد ساتي بیا به تیاری نه کوي بل خاوره د افغان په پاکه خاوره د افغان په پاکه خاوره دا په مخي تیر غل کی دا به سزای و سلام.
بله السلام علیکم زامر محمد د میدان وردګو ولایت د خلص والی وسیدون کین دا غیر غل سی پاکستانی عسکرو د افغانستان په کرخه خاخه باندې په افغانستان په کډواله باندې بریدونه کړی زمونږ دا غن دي مونږ دا هیڅ وخت هیڅ کله کې دا بریدونه نه منو مونږ لا خپل وینا لا خپل سر بس لدې خپل ګران افغانستان نه قربان ده نو ټول هیوادوالو ته هیله او وکسره دا لرمه چې د پاکستان د ایران د بس دې په مقابل کې کلک پیسې لاو کلک جګړه پیل کی د کلک شکست ورکی. سلام علیکم.
هلو سلام علیکم یو محمد لاد غزل ولایت محمد لاد سے میں سر خبر کوم اول آزاد رادیو کارکون کے ته ټول او ته اوریدونکو کے ته سلام کوم بعد له سلامه دی پاکستان پو او دغه وای سبان دی ما دا نظر د زاب خوښ باندې هم دا کړی دا یې دی وای نه راي تقدیر نه راوي چې دا ملکی خلک ټول د دولت له شاو دري او دا ټول یې ما ته خلای خو دی یو ورک چې په خپل ځل نو سره کې یار خو یو نه راو کې چې دا ملکی ټول پر ونا چې افغانان دا یو کې دا موږ پیغام نه شر کې و سلام.
السلام علیکم زه نقیب الله نګراره د نګرار ولایت نه تاسو ته مخاطب یم د نګر د آزادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته نیک احترامات د خوست عوام خصوصا د خوست والی او د خوست سرحدي ځواکونو ته ډیر په زړه احترام سره احترامات کوو چې دوی د پاکستان هغه حمله شنډ کړه چې کوم د جیسه دی جوړی هغه د دواړو د غاړو نه د پښتنو د بیلوالي یو کوشش دی او د هغه اړ پښتنو رونو ته هم پکار دی چې د دې تاسیساتو جوړولو مخالفتونه وکړي. والسلام.
زه پرځان د طالب د ولایت غرماسته د سوالې څخه په تماس کې انده ازادي راځو کار کوم کاورېدم کوته بل خصوصا د خوست خیرتمنو ولسته سلام وړاندې کوم د خوست خیرتمنو کومونه چې د پاکستاني د پاکستان د تیری په مقابل کې خپل غیرت وښود او څو ځوانان شهیدان شول او تعداد یې زخمیان دي. د الله جل جلاله څخه د شهیدانو وارثیت ته صبر او زخمیانو ته شفا اجر غواړو. په دې غم د پاریا ولایت په غورماشت ولسوالۍ خلک ورسره شریکان دي او د کونړ او جلال آباد ولس دې هم خپل د سرحداتو لپاره د پاکستاني ملیشیو په مقابل کې عکس العمل وشي، څو مخنیوی وشي او هغه مجرم چې ولسوالۍ د کریو څخه راغلي ننګرهار و کونړ ته راغلي دي هغه بېرته خپل ځای ته واچي ځای پر ځای شي. وسلام
علیکم. سلام دوستانو، دا ستاسو د پیغامونو څو بیلګې وې چې د خوست ولایت د زایزی میدان ولسوالۍ د تیر ورځې جګړې په اړه مو د ازادي رادیو په پیغام ثبتونکي دستګاه کې پرې شو. البته یادونه کوم چې دا پروګرام یوازې ستاسو پیغامونه خپروي او د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي. دا هم باید ووایم چې په خوست ولایت کې د افغان او پاکستاني پوځیانو ترمنځ د وروستۍ جګړې په اړه یوازې ستاسو نه بلکې د افغان حکومت لخوا هم بیلابیل خبرګونونه راپورته شول او دغه راز د مشرانو جرګې د بهرنۍ اړیکو کمیسیون هم د پاکستان پر دې اقدام انتقاد کړی او د افغانستان پر خاوره د پاکستاني پوځیانو تیری غندي. د دغه کمیسیون د غړي عبداللطیف ژوندۍ خبرې به په دې اړه واورو چې له ازادي راډیو سره یې کړی دی.
تل موږ خپل غږ پورته کړی دی د خپل ملت مرد باندې او موږ د خوست غیو ولس با عزت ولس هر وخت د خپل خاورې نه دفاع کړې ده. د لښت لښت نه لکه څنګه تاسو پرون ولیدل چې پاکستان آرمی ته دوی زحمتونکی ځواب ورکړو او همداسې د دوی مهمات تجهیزات هر څه بېرته شي هلته غوښتل چې مخته راشي د افغانستان په خاوره کې خپل هلته د اقدام تار مورد باندې کار شروع کړي او کار پیل کړي چې هغه کاري دې بند کړو او زمونږ د دوی نه یو نفر د افغانانو چې دوی ته فتوا ورکړي دي پاکستان حکومت او زمونږ یو نفر هم زخمي چې حکومت نیولی دی تر اوسه پورې د زمونږ په ولسوالۍ کې دي د ځدي میدان.
خو دا پیښه رامنځته شوه، پاکستان صدر اعظم کابل ته سفر وکړو، له هغې وروسته دا پیښه رامنځته شوه، په اړیکو باندې اغیز؟
بالکل صاحب، دوی مثلا زمونږ سره ژمنه وکړه چې سوله ته به راځو او طالبانو سره به خبره کوو. دوی مثلا د سوله ټکر ته کښېنو، دوی چې سم پاکستان ته رسېدل نه وو. په هماغه ورځ دوی په کونړ باندې 300 کټونه وویشتل چې دوی په خپله خبره کې مونږ تل غږ پورته کړی، دشمن نه دي، پاکستان درواغ وایي، پاکستان باندې چې کله نړیوال فشارونه راشي دوی عجل رامنډه کړي، دلته مثلا ناستې زمینه برابره کړي، بېرته چې لاړ شي مثلا لږ چې اخوا دېخوا بیا ځانونه نړیوالو ته وښیي چې دغه مونږ لیواله یو او دلته به مثلا دوی پاکستان کې د تروریزم ضد مبارزه کوي، برعکس چې څنګه بېرته فشارونه لږ نه ایستشي بیا پاکستان خپل کار دوام ورکوي.
نو هغه کس چې نیول شوی کاله هغې نه څېړنې شوي وي، هغه څه ویلي دي؟ په ټوله کې د پاکستان هدف د داسې حملې څخه څه و؟ په خوست کې تاسو دا مغزي سره تړاو لرئ، له اوسېدونکو سره بلد یې او دلته د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو په برخه کې کار کوي، د هغوی هدف څه و او دلته د افغان حکومت غبرګون باید څه وي؟
دوی خو ویلي دي په خپلو خبرو کې چې مثلا مونږ ویل شوي دي چې مونږ باید د افغان تر ټولو سره تیر کړو مکمل. هلته په دزي میدان کې یو مشکل دی چې بعض ځای کې دوی وتلي ورنتی دي سره د خط صحیح پروت نه دی. نو دوی غوښتل چې مثلا د خط د افغانستان خاوره کې تېر کړي چې هغه دی ورته د افغانستان ولس هم ورته غږمتونکی ځواب ورکړي په مقابل کې.
او حکومت ته څه کول په کار دي په داسې حالاتو کې؟ آیا لازم اقدامات یې کړي دي؟
حکومت چې لازم مو والي صاحب سره پرون خبرې وکړې، دوی خپله صحیح تللي وو، رئیس امنیت ملي، کمانډان د امنیې او خپل ولس څنګه وسه دی، وزیر دفاع سره اړیکې نیولې دي، وایي چې ما خپل اردو ته لازم وظیفه ورکړې ده چې څه مشکل به شي په اعتماد کې هغو سره چې تر اوسه پورې الحمدلله د حکومت همکاري د ولس سره په څنګ شته ده.
د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسیون غړی عبداللطیف ژوندی و.
ازادي او اوریدونکي پروګرام اوري
اوس پستا سوهغه ستونزې او شکایتونه وورو چې د افغانستان له بیلابیل سیمو څخه مو مشترسته ولیدې.
سلام علیکم، عبدالودود د کندهار څخه. وروره کندهار څخه د خلک په زور په تشکریه د فار د سبکی نام د فار خلک په زور را بولي، هر سرای او دکان ته ورځي په زور را بولي. او څنګه کار دی دا؟ په زور باندې خونونه کیږي؟ په زور باندې و. سلام، په احترام.
الو، السلام علیکم،
زه پر یدی خبرې کوم د کابل ولایت اسمنی احمد زینا هله کی کارونه دي کارونه شروع کړی دي خو چې د افغانستان ته امنیت راولې باید مهاجرونه پاکستان او ایران مهاجرونه راوباسي او دا ماشو ته چې 1500 ډالر ورکي او وي ونه مرزکه افغانستان به خپل اصول ان شاء الله راشي دا تابن حکومت اسمنی احمد زای کوشش وکړي ان شاء الله مهاجرین پاکستان راشي او 1500 ډالر وکړي بس ان شاء الله افغانستان به امن راشي او وي ونه مرزکه ورتي والسلام علیکم.
السلام علیکم جناب یاسر کوزی زابل ولایت کثرت خبر کوم څه دا وایي صاحب صدا غواړم چې په زابل ولایت کې کار نه کوي زابل هغه شاته ولایت دی هیڅ کارون نه کوي ویل چې روزي په کومه چې زابل ولایت سره حجي ولایت یې خو به سره حجان نه لري د پاکستان سره فرحت ځان سلام بخښ باندې د منځارې زاین لري پاتې شي د جنرال د خلک روزي د زاین نه سبخې څو یو شوک نه دی بخښي جوړ شو چې د نساج د تشاین شو سالدونی پاتې ولایت دی چې کوم څه د خلک یو شوک کار بوک شروع شپږ میاشتې خو به راکړ دغه په دې مې پات او اخر هغه څه ونه لري وڅ هیڅ کار نه سبخې. السلام علیکم.
په وطن کې ډېر مشکلات دي جنگونه دي اسرائیل مو باندې نو که پتا غواړې تاسو خبرې وکړئ.
الو السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو ته ټول ته سلامونه وړاندې کوم. زه محمد لاس د مخیر لغزنی خبر کوم. بل نظر د دې انتخاباتو په دغه کې خدای رقم ته د سیزون په غزنی کې به د ټول پښتانو خپل په غزنی کې ولایت کې وسه د دې ټول به راي مرکز ته ورنه په څه حساب ځکه دولت رسیدګي نه ورته کوي. زه دا په نه کال کې د ډیر ماجر يم واتر نه کال کې کور وطن من کراچ پاته دلته پروت یم واده دی دی ور په کومه کولای کرا سره کوي فکر را ورغله د ماجر په حساب سلواري دلته 2000 ورنه دی واده دی نو سره دغه کومه کنه دی چې ورته دی چې را دم ته لغه دی فکر نه کوم ځوان چې دا دی ګټه وکړي نه دی چې ورته ښاونه والسلام.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جنہ مدانی دین د بارغس ولایت د غابس ولسوالی د درودن د کلی په کوم سره سره د خپل چې برادر او شلګي د غلمو زخ په سند بارغس مالو له ټول په حالت کې د مرګ د اخلاص مازار مې د بینه وو وطن وطندار مې د بینه وو وطن مرمل خصایب د امام ملک د چسان وو بنلرو او خلک نظر به در دي مزغوارو چې د دولت د غلمو زخ غوړ شي چې دا د بي سي ما چې څه ودی بارغه په خپل څنګ د درېدون منځ کې ته د پنجا او د پاکستان او صاحب دا غالي ځل دا کوم نه بو مو نو کوي څو خو دا ټول په واره دا خلک د ستانو څو در بدر ته کتي کدي وو دي چې سرګدان غوي په مخ دي دا توسي دا تناس دو غوي له یو وخت مرشي او په دې خدا در بدر یو کتي کوي یو ځل څنګه ورخو دا وی اېری کومه کوي او کدا خلک ماجر سو ویراتو بادغه سولاره دولت باندې موچکی یا کدا خیرمن زایین غواړي خیمه غواړي کاسه غواړي صاحب دې غواړي او غاز غواړي صاحب او به غواړي چې خپل ځای کې به ته ځای ته به کومه کوي شي غن منو مو شي نو دولت دې دې څنګه السلام ورحمت الله وبرکات.
السلام علیکم. زه ګل محمد ده بل دکا ولایت د سربیا د ټلیفون سره کومه مجداد خبرات څه ده خوند نه خلو مو د حکومت د ډیر ناراض یو کندشه د ټاون بو کیلو بمباری و حکومت کی څه نو کو د وش خبره ته کوله استاد له دا غون طالبان غون یم کی خلک شه جان ټلو مو د انتخابات د برخه نه خو نو خدا فهمه.
السلام علیکم. زه د ایمن ولایت څخه خبر کوم. د انتخاباتو پاک لازم ما دا نظر دی آیا دا به د خلکو په سترګو کې خاورې دوړول نه وي چې د انتخاباتو په نامه باندې ولایتي ولسوالیو شوراګانو ته څوک نمایندېږي یا پارلمان ته. د هلمند د لشکرګاه د څلورمې یا درېمې حوزې څخه د دونې حوزې څخه د عزت بغرانه پورې دا ټوله ساحه چې د غیر امنیت نشته په کښې بې امنیته د طالبانو په ولکه کښې ده د درېمې حوزې څخه نیولې بیا زه تر بغرانه پورې ده. د ښار په څلور کونو انتخاباتو به دا خلک سکنات وکړي چې د خلکو په سترګو کښې خاورې دړوي یا رسنۍ ته په دې خپله هم پوهېږي رسنۍ والا چې دغه منطقه کې دولت واک نشته او انتخابات خبرې دورې استی کوي د خلکو په سترګو کښې خلک دي. خلک به په دې حکومت په دې وکیلانو باندې باور وکړي چې دغسې ټکه کېږي څوک په خبره هم نه وي.
السلام علیکم ورورا زما نوم حمید پتیا ولت پتن سوالی تاسرم اړی کنه مونږ دا وختن لرو دی دولت نشي مونږ دا کوم سره حدیث نشي دوی ته دې سمځه تاسو یو پملرنه وکړي تر څو دا ته کې دې رسنج راځي او دا دې اکسپنی مال شو او په دا خاطر تم نه رسپ شي یو مړان دی راغلی دی خو دولت چارواکي هم مرکزی حکومت هم چوپ نه خو چړوندې مسلې سره او دا د موضوع چې کوم حل لري ته به حل را ولټي مننه
نو غره اومه د بادغه خبره کوم ته درې بند کړي دا ټول بادغه سلوانه دی وچکالي د ټول و هجرت ته مجبور شوی دی کله سار بیا غاباریږي چېرې ریادو ازادي زموږ راغ و جهان ته ورسي او زموږ رئیس جمهور ته ورسي چې دا د مسلمانانو غمخوري وکي دلته کومکونه وبشي ورته راوستي نو دا زموږ ناره چې ته ورسي دا به ډېر شکار یې نو بس دغه مې وویله چې دا پیغام زموږ د طرفه دی او تاسو ورسوئ و دولت ته چې ډېر خلک مجبور او ستړي دي دا هر سړی اولاد یې په غاړه کې لیدلی نه کافي ده سخته کافي ده پر بادغس باندې وچکالي ده او دغه دولت ته چې زموږ پیغامونه ورسوئ دا خپل د ملت غم مخوري نو دا به ډېر شکار یې
الو السلام علیکم زه ټکر سرباز د کندهار ولایت څخه خبرې کوم زما چې دا انتخابات را شروع کیږي چې دا مې د فکر رانه کې په محمد کسلی ته لاره ورکم و سلام
وعلیکم السلام ګران ورور تاسو شکایت مو ده خبر کړ هیله ده چې اړوند مسولینو هم اوریدل وي او د دې ستونزو په حواري کې لازم اقدامات وکړي یو څل بیا یادونه کوم چې دا خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي تاسو د دې پیغامونو په تنظیم کې طاهر روشان مرسته سره کوي مننه ترې کوم او د نورو پیغامونو په تمه مو يم تر بل خبرونه مو پر خدای سپارم الله مو مرسته
د ټلیفوني پیغامونو د سبټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی په افغانستان کې د پیغام سبټونکو ماشين شمیره ده 0 و 2 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
مین بند بیلی گی زمین نرے نرے خوگی گی زمین نرے 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 خوگی گی دمین بلی پیلے گی دمین بلی پیلے گی دمین بلی پیلے گی دمین بلی پیلے گی Some day.